پېښور کې د شپې 11 بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون باش حضرت سلامونه وایم تاسو لپاره. مو یو وار بیا د نن ورځې مهم خبرونه او پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه راوړي دي. دا خبرونه مو درته ماښام شپږ بجې په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت یې تکرار دروو. پیل یې له خبرونو. سرټکی د کورمه وتیزی وای په پوزي عملیاتو کې د ملکیانو شاوخوا دیرش کورونه لنګ شوې دي. نن د سواد په کابل تحصیل کې د امن کمیټې او پخوانی غړي وجل شوې دي. د ترکیه په استنبول او نور ښارونو کې نن پر 15 ورځ هم لوی احتجاجي مظاهره روانه دي. خبرونو تفصیل د کورمه د وتیزو قبیلې خلک ادا کوي چې په پوزي عملیاتو کې د ملکیانو شاوخوا دیرش کورونه اړنګ شوي دي. په داسې حال کې چې له جمعې ورځ راسي حکومت د کورمه په چارخیلو اوچت مندورایو ډاټ کمر او بګن کې پوزي عملیات پیل کړي دي. یو ځایي مشر حاجی افضل خان بیګام شالو ته ویل د پرشرونو په نامه پر دوی ظلم روان دي.
چموږ یو ته سرچ پریشان وشو به دوبره وشو د دریم گزار تسمون کورو کې بارود استعمال شو د روجه د دروښته مظلم رسر وشو چا موږ ته الغار کړه هغه خلک کلیام ګرځي نو اف ای آر پښتا دی او نه نیسی
د کوزی کور مې زینو نور اوسیدونکو بیا ویلی چې امنیتی ځواکونو د بګن عملیاتو کې لګتل غدیش کورونه او لس دوکانونه ویجاړ کړی دي. برخو چارواکي وايي په عملیاتو کې هغه کورونه وران شوی چې وسلاور ته پکې پناه ورکړل شوی و. د کوارډ ډیویژن انتظامی مشر معتصم بالله شاه ویلی په عملیاتو کې وازی وسلوال پنخه کیږي او دا چې هغه د کورمې د امنیت لپاره اړین دي. د خیبر پښتونخوا حکومت په کورمې کې د عملیاتو پریکړه دراغه ورسته وکړه چې د فبرورۍ پر 18 په مندورو کې پړچنار ته پر مال وړونکو گاډو بریدونه وشول. د دې پوځي عملیاتو پر ضد په کورمه او هم په پېښور کې احتجاجونه شوي دي او د درولو غوښتنه شوې ده. د خیبر پښتونخوا د سواد په کابل تحصیل کې د سهار د امن کمیټې او پخوانی غړی سکندر وجل شوی دی. د کابل ډی ایس پی امجد علی مشال ته وویل چې د کالا کلی د کوسچا مسیدونکو سکندر ناپیژند وسلوال وجل دی او دا چې دوی د پیښې مقدمه درج کړې ده. پولیسو د سکندر د کورنۍ په حواله ویلي چې دا غل له هیڅ سره ذاتی دښمنی نه و. د نوموړي د وژنې ذمہواري تر دې دمه چا منلې نه ده. د پداسې حال کې چې د سواد د بیلابیلو سیمو خلکو پر وستاو کې د نامنای پیښو پر ضد پراخ احتجاجي مظاهرې کړې او حکومت د امنیت د ټینګ غوښتنه کړې ده. حکومت او پوځ ویلي چې د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیات روان دي. افغانستان او پاکستان د سوداګرو اتحادیو ویلي چې د تورخم لارې بندیدو له وجې د سیمې تجارانو ته لوی مالی توازن اوختي دي. په پیښور کې د افغان تاجرانو د اتحادیې مشر سید نقیب باچا پرون له مشارو سره په خبرو کې د شوی تاوان تخمینه 1500 میلیون ډالر وخو دا د دوه هیوادونو شوراکو وغوښتل چې تر دا منځ تجارت د خپل سیاسي اختلافاتو قرباني نکړي. د پاکستان او افغانستان چارواکو د سوداګرو اتحادیو د څرګندونو په اړه څرګندې ویلي تورخم دروازه د فبرورۍ پر 21 تر لشي او د مارچ پر 22 بیرته خلاص شو. د پاکستان امنیتي چارواکو دروازې تر لوګام په دې تور لګول پورته کړو چې ګواکي افغان طالبان د ډیورن کرخې اپلو په ممنوع ځایونو کې پوسټې جوړولې خو طالبان د پاکستان هغه تور رد هغه تور او د دروازې بندولو اقدام بې جوازه بدلې ول. تاسو مشال رډیو ته وګورئ اروپایي ټولنې یو وار بیا په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د دوامدار بندیز ته ژور اندېښنه خولې او د طالبانو غوښتي چې هغه بندیز سمدستي لري کړي. د اروپایي ټولنې پلاوی پرون پر خپل ایکس پاڼه د زده کړو د ټولو لپاره له هشټګ سره ویلي چې دا ټولنه د افغان نجونو زده کړو د حق ملاتړ کوي. د اروپایي ټولنې وفد د نجونو زده کړې د افغانستان د اوږدمهاله ثبات او خوشحالۍ لپاره اړینې بدلې دي. په ورته وخت کې د برتانیا شارز افیر رابرټ ډیکسن هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې د یو بل خونیز کال له پیل سره 400,000 نورې نجونې له زده کړو بې برخې کیږي چې ټول شمېر یې 2.2 میلیونه ته رسیږي. دا د دوی او د افغانستان لپاره د په وینا چې یو ستر ناورین دی. د طالبانو حکومت د دې څرګندو په غبرګون کې څه نه دي ویلي خو تر دې وړاندې ټینګار کړی دی چې د نجونو د زده کړو لپاره مناسب چاپېریال جوړوي. البته دا یې نه دي ویلي چې په تېرو څو باندې درو کلونو کې په دې برخه کې څومره پرمختګ کړی دی. او د ترکیه په استنبول او نورو ښارونو کې لږونه زر کسانو په پرله پسې 15 ورځ هم په خپل احتجاجونو کې د استنبول د خاروال اکرم امام اوغلو د خوشی کولو غوښتنه وکړه. اوغلو د ولسمشر رجب طیب اردغان مهم سیاسي سیال دی او په درغلیو تر تورنې دورستنی ول شوی دی. پولیسو پرون په احتجاجانو وخت کې بهون کې ګیس او دربل ګولې وکارولې او تیزی او بیور باندې وپاشلې. مظاهرچیانو په لاسونو کې د ترکیه بیرغونه او د مخالفو ډلو بینرونه نیولې ول. د پولیسو او احتجاج کوونکو ترمنځ د نښتو راپورټونه هم خپاره شوي دي. ټاکل شوی و چې اکرم امام اوغلو د مارچ پر 23 د ترکیې راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو ته د مخالف ریپبلیکن پیپلز پارټۍ د کاندید په توګه مخې ته راشي. هغه انتخابات به په 2023 کال کې کیږي. خو د ترکیې حکومت د مارچ په 19 د 45 کلن امام اوغلو په شمول لسګونه نور کسان ونیول چې پکې سیاسیون، خبریالان او سوداګر شامل دي. پر دوی د درغلیو تورونه دي. اوغلو پر ده لګول شوي تورونه رد کړي دي. د مشال رډیو د خبرونو پای مشال ریډیو ته غوږی رودونکو پروانه خبرونه کې پر دې یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د کورمه وتیزی وای په هلته پروانو پوځي عملیاتو کې د عام خلکو کورونا او دکانونه ویجاړ شوي دي.
وګن کې کورونا یې سوځولې دي 150 زیات او څه تقریبا لاس د قانوني مکمل ډیمیج کړی هغه ته بمونه خودلی وو.
په پیښور کې د افغان سوداګرو د یو اتحادیې مشر وایي د تورخم دروازې تړل کېده دوی ته لوی مالی توازن اړولې دي.
څومره نقصانات شوی هغه د 1500 ډالر نه بره دی. ټول نقصانات ټول زما تاجر برادری ته رسېږي. دا د غلطه پالیسیانو د وجې نه.
او د میرلی جرګې مشر ویلي له انتظامی سره خبرې کامیابې شوې دي او انټرنیټ به بیرته بحال شي. د کورمې د وتیزو په ویلا بیلو سیمو کې پیل شوي پوځي عملیات لا هم روان دي. ځایي ولس داوه کوي چې د اتوار ورځې په هغو کې تر 1.5 زیات کورونه او دوکانونه لنګ شوي. 1.5 کورونه او 10 شاوخوا دوکانونه لنګ شوي چې په خبره زیاتره د عامو خلکو دي. د وتیزو مشرانو پر دې ژور خفګان ښوولی او ویلي دي چې کورونه یې پر دې شرط پرېښول چې د عملیاتو پر مهال به یې بعد هغوی خیال ساتل کېږي. بلخوا چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه هغه کورونه ورانوي چې وسلوالو پکې پناه اخیستې وي. تفصیل طارق اورکزی را کوي.
په کورما کې د پوځي عملیاتو پر وخت د عام خلکو کورونه او نور یو شمېر ودانې پړنګیدلو. د وتیزو قبیلې مشرانو د خپګان اظهار خودلې او ویلي چې پر سیمه روان عملیات د ورنکارو پر ځای د دوی لمنځه وړلو لپاره شروع شوي. د بګن خالد رحمان مشال لوډیو ته په 23 مارچ ویلي لاسیمې په دغه شرایطو وتلی ول چې د عملیاتو پر وخت کورونا به نه لنګولې کیږي. خو د هغه لوس خیالونه ساتلی شو.
موږ سره دا شی تواده کړی شو چې د دې کې به سرچ اپریشن وکړي. فوج، ایف سی او پولیس د مشترکه اپریشن کوي. په دې کې چادر چر دیوالی په تقدس خیال وساتای شي. دې کې مو پرا پرا تاون د تنظیم سره وکړو. خو بدقسمتی سره نن سو دغه کوم کورونا دو ته مطلب وو چې دغه کوم نمونه بلاسټنګ وکړو. کوم نمونه د کورونا یو ورځولو هغه سره بیگونو خلک کورونا هغه هم ختم شو مسمار شو.
په کورما کې د جمعې پرز حکومت چارخېلو وچت مندوریو ډاټ کمر او بګن پر سیمو پوځي عملیات شروع کړی دي. کچو هم دوه ورځې د عملیاتو شدت کمزورې وو. خو د اتوار پرز یوش میرودانه په بمونو الوزولو د امنیتي ځواکونو لخوا سخته کاروایی حغلتا تر نظر لاندې راغلی دا. د مندوریو کوسر علم او رغزی مشال لوډیو ته په 23 مارچ ویلي په یو ورځ کې د بګن پر سیمه تر د شو زیات کورونا ړنګړې شوی چې ډېرې د عام خلکو دي.
په بګن کې 30 پلس کورونا یې سوځولې دي 150 زیات او څه تقریبا لاس د قانوني مکمل ډیمیج کړی هغه ته بمونه خودلی وو. څه نور نقصانونه کړی دي. تاسو پاتې د پدې کې جمعات هم شهید شو. دا جمعات کې مشمون وو. تاسو سبق مبق ترتللو نو هغه هم پکې زخمیان شوې دي.
په کورما کې د وتیزو پر یادو سیمو د پوځي عملیاتو فیصله تر حقې اخستل شوی چې هغلتا پر 18 فروری لاټل سیمه د پړچنار په لور روان د مال لیکدونکو گاړو قافله تر وسلوال برید لاندې راغله. په هغه برید کې سخت مالی او ځاني تاوانونه اوریدلې ول. ځای مشر حاجی افضل خان او رغزه مشال رډیو ته وای په لنډو وختو کې دا دریم اپریشن دی چې حکومت یې ور باندې کوي.
بازارونه 600 کرونه سیو تقریبا 4-500 کرونه سیو مال مویشی ارڅ تباو هغه نه پاسی مونږ یو ته سرچ پریشان وشو بیا دوباره وشو دا دریم گزار ته سینټایزیشن پنامی مونږ کورو کې برود استعمال شو د روجه د درويشته مظلم رسرو شو چې مونږ سره ظلم شو چا مونږ ته الغار کړه هغه خلک لیام ګرځي نو اف ای آر پښتا دی او نه نیسی
بلخوا په دغړه د پاکستان پوز او ملشی ځواک دریز مخې ته نه درغله خو په کوزه کورما کې د پولیسو چارواکو ویلي چې په سیمه کې شروع شوی پوځي عملیات د خلکو پر ضد نه دي بلکې هغه ورانکاری لمنځه وړل غواړي چې ټوله منطقه یې د بدامنۍ سره مخامخ کړي چارواکي وایي په سیمه کې د عملیاتو پر وخت هغه کورونه ورانوي چې د وسلوالو ټیکانې دي او یا ورته پکې پناه ملاویږي د پولیسو چارواکي دا هم وایي څوک هم د سیمې امن خرابوي حکومت د هغه کس او یا ډلې خلاف بغیر له تفریقه کاروائی پا عمل کی راولی تاریک ورک سے مشال ریڈیو پیخبر
د مشال ریڈیو پا خبری گڑے کی کورنی او بہرنی خبرونا او رپورٹونا او ریدلے سے
د پاکستان افغانستان د سوداګرو اتحادی وای پرستو کې ترخم دروازې تل کې دوله وجې د دوړو هیوادونو ترمنس تجارت تلویا ضربه رسیدلې ده د ټولن مشران مشار لوي سره په خبرو کې وختنه کړې چې دوړ خې د تجارت باید د سیاسي اختلافاتو قرباني نشي د لاغه رسته چې ترخم دروازه لښو خویوي میاشتې تر بندې دوه رسته یو ور بیا پرانستل شوې ده پاکستاني امنیتي ځواکونو هغه دروازه په دې تور تړلې و چې ګواکې افغان طالبانو ډیورن کړښتا نږدې په ممنوع ځایونو کې پوستې جوړولې طالب چرواکو برعکس پاکستان تورن کړو چې دروازه بې جوازه تړلې و خلکو ته ستونزې جوړې کړې وې تفصیل د غلام غوس پر رپورت کې
د خیبر پختونخوا او د افغانستان سوداګر وای د پاکستان او افغانستان ترمنس په تورخم دروازه روان تجارت دی د سیاسي اختلافاتونه لری وساتل شي ځکه چې د دې لری د بندیز په وجه د دواړو خواو په زرګونو سوداګر متاثر کیږي په دغه اړه د متحده افغان تاجر اتحاد مشر سید نقیب بچا مشال ریډیو ته وویل
تو څومره نقصانات شوی هغه د 1500 میلیون ډالر نه بره دی دغه په شول نقصانات ټول زما تاجر برادری درسي دا د غلطه پالیسيانو د وجې نه زه د دواړو حکومتونو نه د هیله کومه چې باید تاجران د سیاست نه لری وساتل شي بارډر باید په سیاست کې استعمال نشي تاجران چې دي ټول کنفیوز دي ټول په ذهني دباو باندې مبتلا شوی دي بیمارانی ټول یو سرنا پدی بارها بارها د دې چې کله خپل حکومتونو مېز کې اختلافات راشي د موږ د واټري بندې کی چې واټري بند کی بیا زمنګ د تجارانو په لکونو په کورونو رکو تا وي تا ونه
په پیښور کې صنعتکار او د پاکستان او افغانستان د تاجرانو د شریکی خونی په خوانی مشر زید الله شینواری وایي د یوې ورځې لپاره چې تورخم دروازه تړلې کیږي نو د دوړو خواو تجارت ته د سلورو میلیون ډالرونه زیات تاوان رسی
چې ته په وړو وړو خبره باندې بارډر بندې او په هغه باندې سلوي خلک ډالر روزانه تجارت دوه طرفه کنه نو بس دا خو بیا تخپل ملک اکانومي یا د خپل کاروباري خلکو ته هیڅ فرق نه پریوزي یا فارن ایکسچینج دیم بس بیا نه دی په کار کنه زه تا ته اوسو وایم دا خو بالکل زموږه انډستری او ټریډ چې دی د دې خو انحصار چې دی کنه 90% چې دی 90% دا په افغانستان مارکیټ باندې نو بس هغه مارکیټ چې زموږ لاس نه وزي نو بیا خو زموږ سره په لاس کې نور هیڅ هم نشته داسې تجارت خو چې دی په ریګولر سپلای باندې چلیږي هیڅ څوک داسې ځای نه تجارت نه کوي چې هلته نه تا ته دا پته نه وي چې دا مال به ماته په څومره ټایم کې را رسي
یاد دی وی چې په دې وروستیو کې د فروری په 21مه د تورخم لارې د پاکستان چارواکو په دې وجه تړلې و چې د دوی په وینا طالبانو تورخم دروازې ته نږدې په ممنوع سیمو کې چک پوسټونه جوړول خو طالب چارواکو دریز لرلو چې په خپل خاور کې تاسیسات جوړول د هغې وروسته بیا د دواړو خواو ترمنځ د مذاکراتو وروسته د مارچ په 19مه نیټه تورخم دروازه د مال وړونکو گاډو د تګ راتګ لپاره بیا پرانستل شو په پیښور کې د سره چیمبر اف کامرس اینڈ انډستریز مشر فضل مقیم خان وایي چې کله د تورخم لاره تړلې کیږي نو پدې کې نه یوازې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان ترانسپورټران او تاجران متاثر کیږي بلکې د پنجاب کارخانه‌دارو ته هم پدې کې زیان رسی ځکه چې په دې لارې د پنجاب د صنعتکارانو مالونه هم افغانستان او د منځنی اسیا هیوادونو ته رسی
مونږه روز روزو کې دا خبره خپل وزیر اعظم صاحب ته وکړه چې خدای را د افغانستان بارډر کلاو کوي. دین علاوه مونږه مختلف خلکو سره خبرې وکړلې. دا تش مده کاروبار نه دی. کمالته نه مریضان دلته زیر راځي، کم نور خلکو خپل خپلوان زیر راځي. څومره د پښتنو نقصان دی؟ دین دوه چنده درې چنده نقصان د پنجاب ور د سند کارخانه دارو.
په پاکستان کې چارواکو د سوداګرو د دې اندېښنو او غوښتنو په ردی عمل کې سندي ویلي، خو د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي صادق خان د مارچ په درشتمه په کابل کې د پاکستان په سفارتخانه کې یوې دستوري ته په وینا کې ویلي دي چې پاکستان د افغانستان سره اقتصادي همکاري ښکولو ته جمن دی.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال R A D I O Wiliki.
مشال ریډیو اوریدونکو، د مرلی جرګې د جرګې مشران وایي له ضلع انتظامی سره مذاکرات کامیاب شوي او تړل شوی انټرنیټ به لرن څخه دغه شي بیرته بحال شي. د شمالي وزستان انتظامی په دی ویلو 13 نه انټرنیټ تړلو چې ګوا کې د غزلې اوسیدونکو یې په غیر قانوني لارو کاروي. خو د مرلی د جرګې مشر مولانا بیت الله ویلي له انتظامی سره خبرې کامیابی شوې دي او د یو لړ قانوني لارو چارو تر عمل کې دورسته به انټرنیټ لرن څخه بیرته کار پیل کړي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
میرلی کې د جرګې مشران وایي چې ځلی انتظامی سره مذاکرات کامیاب شوي، د غلطه تړل شوی انټرنیټ به د نن نه به حل کړي. شمالی وزیرستان کې ځلی انتظامی 13 انټرنیټ کنیکشن تړلې وو چې د مرستیال کمشنر محمد یوسف کریم په وینا ملک د نېشنل الیکشن پلان ونډو تر مخه د غیر قانوني انټرنیټ کارولو زیات کاروایی پیل شوه. شمالي وزیرستان کې 3G 4G انټرنیټ سہولت لا نشتا او یوازې ډي اس ال لاين انټرنیټ کارولې شي چې ځای خلکو بیا د مخصوص ماشين انټینا په ذریعہ د میرلی میرام شاه شاریونه خپل سیمو ته منتقل کړي. دا انتظامیه چارواکی وای چې دا ټینډا یعنی مخصوص ماشين انټینا کارول غیر قانوني دي. یوازې هر کس د خپل نام او رجستریشن تصدیق سره انټرنیټ لاینا خسته شي. د جرګې مشر مولانا بیت الله جرګه کې وویل چې انتظامیه ورسره منلي د نن نه به انټرنیټ به حل شي، خو نور چې کم قانوني لوازماتي هغه پوره کول لازم دي.
د احتجاج اعلان کړی و چې بل وخت کوي او روډ و بند دی. په پاری ناراسه د مشترا د میرانشاه انتظامیه باندې تاسو دور پر بتاو د سارا چې ټیم دا د میرلی انتظامیه پټ له پنیرا به ته کړی دی. امیشه د اس ته کیما خبره او شپه پیسې لا چې د میرلی چې کیما 4-2 داوې سبو غیز نه شریکېږي ان شاء الله د مزګار پر ودا کمپلیټ کړي. د وای فای ولا کیسا په دې ځای باندې وشو البته د ټینډ کیسا کړی دی چې ټینډ اجازه نشتا کیما د قانوني پروسس دا سره په شمالي وزیرستان د قرانا دا د ټول کې پکیو د پاکستان د قرانا قانون دا چې پنیرا زلې شي کیم پروسس قانوني وی اوی په میش باندې وی.
د شمالي وزیرستان مرستيال کمشنر محمد یوسف کریم مشال ریډیو ته وویل چې انټرنیټ غیر قانوني سرګرمو لپاره کارولو د مخنیوي لپاره هر کس چې لاین اخلي پوره تصدیق عمل او قانوني لوازمات به پوره کوي. د پولیس استخباراتي ادارو او متعلقه ادارې نه تصدیق پس هر کس د خپل نوم د اندراج پس به انټرنیټ کنیکشن اخلي چې دغه شان د غیر قانوني سرګرمو لپاره و نه کارول شي. ځایي خلک وایي چې حکومت که د ملک نورو برخو په سیر د غلطه هم 3G 4G انټرنیټ اجازه وکړي نو د کړهونو به خلاص شي او دوی به هم وکولی شي چې د انټرنیټ څخه په اسانه استفاده وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
د بلوچ یک جهتی کمیټه له اعلان سره سم پرون هم د بلوچستان په بیلابیلو خارونو کې هړتالونه او احتجاجي مظاهره وشوي. دا وروسته لاغه ده چې د کوټه پولیسو د مارچ پر 28 د بلوچ یووالی یک جهتی کمیټه مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ سره او د هغې یو شمېر ملګري له یوه احتجاجي پرلته گرفتار کړل. بلخوا د بلوچستان حکومت بیان رسنیو ته په لیکلي بیان کې پر کمیټې تور پورې کړی چې غړو یې پر پولیسو حملی کړي او یو شمېر ټپي کړي دي، خو کمیټه دا نه مني او وایي چې د خپلو نیول شوو ملګرو د خوشي کولو لپاره سوله ییز احتجاج کوي. تفصیل له کراچۍ نه نیاز علي راکوي.
دا بلوچستان په تربت، نوشکي، اواران، قلات، خوزدار، حب او نورو سیمو کې کاروباري مرکزونه بندو او مظاهره چانو احتجاجي پرلتونه وهلي. د بلوچ یووالي کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ د مارچ په 28 مشال لیډیو ته وویل
آج بلوچستان مې مختلف شهرو مې ډاکټر مارنګ
دی واینن. د بلوچستان په ویالا بیلو خارونو کې د ډاکټر مارنګ بلوچ سي د نیولو په ضد احتجاجونه شوي. عام ولس په خپل دوکانونو او کاروبار تړلې وو. هم په دې حال کې سړکونه بند دي. مارنګ بلوچ او د نورو نیولې شوو کسانو په اړه تر اوسه مونږ ته هیڅ معلومات نشته چې هغوی کوم ځای او په کوم حال کې دي، نو تر هغې به احتجاجونه روان وي تر څو چې ډاکټر مارنګ بلوچ او نور ملګري را خوشي شوي نه وي. دا کوټه ترڅنګ د بلوچستان په بلوچ میشته سیمو کې دا احتجاجونه او هرتال په داسې حال کې پیل شوی دی چې د مارچ په 28 د کوټه پولیسو سهار وختي د بلوچ یووالي کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچ او یو شمېر نور کسان هغه مهال ونیول کله چې هغوی د کوټه سریاب سړک باندې د دوه مړو له جستونو سره احتجاجي پرلت وهلې وو. بلوچ یک جهتی کمیټې هغه مهال ویلی وو چې پولیسو او ریاستی ادارو د دوی پر ضد لزور کار اخیسته. په مظاهره چانو یې ډزې او شلینګ کړې او مارنګ بلوچ او یو شمېر خزینه او نارینه یې نیولې دي. همداراز پولیسو مړی هم لزان سره وړی دي. دا مړی د هغه کسانو چې د مارچ په 28 په کوټه کې د بلوچ یک جهتی کمیټې د احتجاج په مهال د پولیسو او مظاهره چانو ترمن انخطې په مهال وجلې شوي وو. خو د کوټې کمشنر محمد حمزه شفقت لخوا د مارچ په 28 خپور شوي بیان کې بیا هغه دا تورونه رد کړي او داوای کړي چې د بلوچ والی کمیټې له مشرانو سره موجود وسلوالو په ډزو دا کسان وجلې شوي دي. بلخوا کسه هم په کوټه ښار کې د مارچ په 28 د شپې نا وخته د بلوچ یک دهتی کمیټې احتجاج پای ته رسیدو سره د ښار ځنې لارې پرانستل شوي او مارکیټونه خلاص شوي دي، خو د بلوچستان په مستون، قلات، خاران، چاغي، پنجګور، تربت، خوزدار، حب او نورو ښارونو کې لا هم احتجاجونه دوام لري. بلخوا په بلوچستان کې د خراب امنیتي حالاتو، احتجاجونو، سړکونو د بندیز له امله عام ولس، مسافر او ترانسپورټران له سختو ستونزو سره مخ شوي دي. په کراچۍ کې میشت د ژوب اوسیدونکي صدیق اغا په دې اړه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي
دی بجای له دې چې ولس ته سکورټي ورکي، دی بجای له دې چې ولس ته ماحول ورکي، ولس ته پر سکون ژوند ورکي، دی ولس لارې تړي. ولس ډېر په تکلیف دی، ډېر په مشکل دی. د بسونو لارې په مشکل کې دي، د ټرین بندیش دی، د تګ راتګ مشکلات دي. نو هغه بالکل رټ نشتا سٹیټ نام یې شېستانه.
بلخوا د کراچۍ او کوټې ترمن د بسونو گاډو آل بلوچستان ترانسپورټ اتحادیې مشر حاجی حبیب الله بادیزی بیا مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې بلوچستان پر لوی لارو د احتجاجونو لامل د دوی کاروبار ودرېدلې دي.
فروری 2025 سره تردا و سساته پورې زموږ لارې شپږ سوال واره بندې شوې او په دا اوس کم مارچ په میاس کې چې دی په څلور شپې کې شپږ اتیا واره د زموږ لارې بندې شوې دغه پر مختلف پوینټو باندې بندې شوې. یو نیم سل دوه سوه بسان به وتلو، د ورځې به سل بسان وتلو، اوس په ګرده شپه کې دوه بس هم نه وځي لارې بندې. کم ارتال وسی چې هغه 80 ګنټې هم چلېدلی دی، هغه 90 ګنټې هم چلېدلی دی، یعنی څلور ورځې بسان کې ولاړې، څلور شپې لور ورځ. او په دې باندې نه موږ څه صوبایي ګورمنټ توجه را کړې ده، نه و پاکي ګورمنټ توجه را کړې ده. ګلاتی دا ټیمز موږ په سغو په زرو سره لیبر لګیا دی، هغه ورو د مستری او د نورو په شکل کې دا ټوله بیروزګار دي.
څه هم د بلوچستان حکومت د دې په خبرګون کې سندي ویلي. خود لري ورځ وړاندې د بلوچستان حکومت ویان شاهدرین رسنیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د بلوچ یو والی کمیټې د احتجاجونو په ترڅ کې لوی لارې بندي کړې دي چې د ولس لپاره دا لوی ستونزه ده او پولیس او ځلې انتظامی به په دې قانوني اقدامات وکړي. بلخوا د بشري حقوقو تنظیمونو او بلوچ ملت پال غوندونو د مارنګ بلوچ او نورو بلوچستانو نیول غندلي او د هغوی د سمدستي خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ساوت ایشا د مارچ په 28 په خپل یو بیان کې ویلي چې د مارنګ بلوچ تر 38 ساعتو زیات وخت وشو خو خپل وکیلانو کورنۍ سره د لیدلو اجازه ورته نه ده ورکړې شوې او دا د انساني حقوقو ښکارا سرغړونه ده. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانی چارواکو غوښتنه کړې چې مارنګ بلوسی او نور نیولې شوي کسان دي خوشي کړي او د بلوس په اعلانو په ضد له بې اساسه مقدمو جوړولو څخه دي لاس واخلي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ترڼا لاندې
50 کاله کې ندی ال شوی، نو په میاش کې او په دوه کې په سالورو کې خدا نه ال کی
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کول
یو اور کوم د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بیا غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسا نو دوی سره سم زمو سره نشته.
د مشال ترانا لاندی د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
دی میډیا هم دومره آزاد دی، څومره د فوج مشر دی، څومره د پاکستان پولیس مشر دی، ټولواله خلک د سی پورته کړي کلاشن کو غاړه تا کولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولای چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هری چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنې بجې اوریدای شي.
د پاکستان د اورګاډو وفاقي محکمې د راتلونکي وړوکي اختر لپاره په کرایانو کې د 40% کمی اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بلوچستان سره د اورګاډي له لارې د ملک د نورو برخو رابطې اکثره قطع شوې دي، خو په اورګاډو کې سفر کوونکي خلک چې په کې د عام وګړو تر څنګ سوداګر هم شامل دي وایي په وروستیو کې بلوچستان کې پر یوه ټرین د وسلوالو تر برید وروسته له کوټې سره چې دا د بلوچستان مرکز دی د عامه تګ راتګ او کاروبارونه اغیزمن شوي دي. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
په یو لسم مارچ د کلدم ګرځولې شوې وسلوالې ډلې بلوچستان لیبریشن آرمی یا بیلې لخوا کټنا راتونکو جعفر ایکسپریس ریلوی ګاډي محاصره کېدو او بیا د دې تر خلاصول لپاره پوځي عملیاتو کې د مرګ ژوبلې ورستو تر دې دمه کټ او بلوچستان ته د ریلګاډو سفر بند دی. چلوجه کټ د تونکو او کټنا راتونکو سورلې د سختو ستونزو سره مخ دي. په دې کې د عام وګړو ترڅنګ سوداګر هم ډېر اغیزمن کیږي. په کراچۍ کې مشت کټ 77 مشال لیډو ته وای هر وار د خپل خپلوانو سره اختر منځول لپاره پرلګاډي کې سفر کوي کم چې اوس بند دی وای ډېر ورته ګرانه ده ځکه از بکنې لارو تللو کې هم مشکلات لري.
ډېر ستړی ده موږ مسافر یو کراچۍ کې پاتې کیږو موږ ډېر سخت پریشان یو پریشان پدې چې لارې بند دي. جعفر ایکسپریس چې واقع کم شوې ده نو دا غو سره بولان ایکسپریس هم بند دي او ټیکټونه نشته لارې دلته د بسونو پبلک ترانسپورت لارې هم بند دي. اوس موږ تیاری نه کړی دي ما د اختر د 15 ورځې سما تیاری کړی ده چې موږ بزو پرلوا کې بزو فیملی را سره د وړ ماشومان بچانی را سره خو هغه ګرد لار بند کړی ده چې سمج پریشان وي چې وسو وړه را سره دي خرچي مې کړی دي اختر دې کلی ته اختر ته ځان رسول دي چې به زما आवाज نه دي دا ټول مسافر आवाज دي چې د ګورنمنت سره خواسته چې د لارې کلاو کی او مسافر ډیر په سخت مشکل حالات کې دي او اختر ته خلک خوشاله چې خپل کور ته خپل علاقې ته خپل قربان امور پلار ته ځان ورسوي.
دا ډول تاجران هم وای سمال کوټه تلیږي او سو د کوټه نه دی خوروړي وای سامان ورته پروت دی خو د وړلو بندوبست نشته دی. صادق علی وای د غړو توانون سر به مخشي باید حکومت دا ټرین سرویس خوندې هم کړی او بحال هم.
پریشانی دا ده چې د وخت کې زمونږ مال پساو دی کاروبار لین دین موټول اوټ ته زمونږ ټول دا چې کوم حادثه شوی دا زمونږ ټرین نو نه بند دی زمونږ کاروبارو لین دین بند دی مونږ حالت نشوت لې زمونږ مال حالت نشی راتلې بسونو لین دین هم خراب دی دلته کې نور مرګریم پساو دی پیسې مو بند دي. اختر سیزن ته پته مو د کالو سر چې اختر سیزن برا شي دی کې خپل دا لین دین برابر کو او دا وجه اوس تم په قرضو راغستي صدا سي ټول مال مو دا شانته نیمه لار پروت ته چې حکومت سکه دي بار کې زموږ دې کې سر به خي ما شي تاسو ته خبر او کو دې ما زموږ نور مرګري ټول دا شانته زموږ دا مال پساو دې سیزن را ما دې تیریږي التنه فونونه راځي دې زنه فونونه کو
ولی په دې لا په خبر کې درولې محکمه او چارواکي چې د خبرو اجازه ورته نه و د نوم نه خدل پښه شرط مشال لیڈو ته ویل چې جعفر ایکسپریس په خبرسته لا مرکز کې درولې محکمه د واپس شروع کې دوه نه دی ویلې. اکوړه ته ریلوې سفر بند دی او وايي په عمومي توګه ریلوې کې سفر کوونکي هیڅ د ویرې ترخه ښکار نه دی.
مثلا په فلحال هو جعفر چې کوم دی نو ما شان بند معطل شوی دی او فلحال دا کنفرم پته هم نشته چې کله رواني بس اوس سر کې ټوله ته پته لګېدلې ده چې جعفر فلحال معطل دی کنه. او ترما خبر ده چې خلکو خو هیڅ یاره نشته دی او ما شان روان دي سفر روان دا دی ما شان
دوی جاتوی بلوچستان کوټه ته دوه ریل ګاډي چلیدل یو جعفر ایکسپریس چې په خبر نه د هواد نور سیمونه تیرې د ورستو با کوټه ته او بل بولان ایکسپریس چې د کراچي او کوټه ترمنځ به چلیدو د دوه مسافر ټرین هم او پکې به سامان هم وړل کېدل. هغه هم او د غړو له سامان وړلو لپاره کارګو دوه ټرین نور هم وو. ټول دا وخت مارته یو لسې په خبر ورستو تړل شوی دی. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو اوریدونکو په پیښور کې د ماښام شپږ نیم بجې شوې د خبرونو لنډیز درته اورو. د کورمې د وتیزو قبیلې خلک دا کوي چې په پوځي عملیاتو کې د ملکیانو شاوخوا ډېر شکورونه ړنګ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې له جمعې ورځ راهیسې حکومت د کورمې په چارخیلو اوچت مندرویو ډاټ کمر او بګن کې پوځي عملیات پیل کړي دي. یو ځایي مشر حاجي عبدالخان بیګام اشارو ته وویل د اپریشنونو په نامه پر دوی ظلم روان دی. خو بلخوا چارواکي وایي په عملیاتو کې یوازې هغه کورونه په نښه شوي یا روان شوي دي چې وسلوالو ته پکې پناه ورکړل شوې وه. د خیبر پختونخوا د سواد په کابل تحصیل کې نن سهار د امن کمیټي یو پخوانی غړی سکندر وژل شوی دی. د کابل ډي اس پي امجد علي مشارو ته ویلي چې د کالا کلی د کوس چم اوسیدونکي سکندر ناپیژند وسلوال وژلی دی او دا چې دوی د پیښې مقدمه درج کړې ده. پولیسو د سکندر د کورنۍ په حواله ویلي چې د هغه له هیچ چا سره ذاتي دښمني نه وه. د نوموړي د وژنې ذمهواري تر دې دمچا منلې نه ده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرو اتحادیو ویلي چې د تورخم لارې بندېدو له وجې د سیمې تجارانو ته لوی مالي تاوانونه اوښتي دي. په پېښور کې د افغان تاجرانو د اتحادیې مشر سید نقیب باچا پرون له مشارو سره په خبرو کې د شوي تاوان تخمینه 1500 میلیون ډالر وښوده او د دواړو هېوادونو له چارواکو وغوښتل چې تر دا منځ تجارت ته د سیاسي اختلافاتو قرباني نه کړي. تورخم دروازه د فبروري پر 1 تړل شوې او د مارچ پر 2 بیرته خلاصه شوه. اروپایي ټولنې وار بیا په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو دوامدار بندیز ته ژوره اندېښنه ښولې او طالبان یې غوښتي چې هغه بندیز سمدستي لرې کړي. په ورته وخت کې د برتانیا شارز افیر رابرټ ډیکسن هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي په افغانستان کې یو د یو بل ښوونیز کال له پیل سره 400,000 نور انجونې له زده کړو بې برخې دي چې دا د ده په خبره د افغانستان لپاره یو ستر ناورین دی. بلخوا طالبان حکومت دې سرګندو په برمی کیسه نه دي ویلي خو دی دریس پل کړی چې د نجونو د زده کړو لپاره یو مناسب چاپیریال جوړوي. البته دا نه وایي چې په تیرو سبانې 3 کلونو کې په دې برخه کې څومره پرمختګ کړی دی. او د ترکیې په استنبول او نورو ښارونو کې لسګونه زره کسانو نن په پرله پسې 5 ورځې هم په خپلو احتجاجونو کې د استنبول د ښاروال اکرم امام اوغلو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. مشاله ډولن خبرونه اوس راځو یو بل موضوع ته. د سولې د نوبل جایزې ګټونکي ملال یوسفزای ویلي په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. د ملال بنسټ افغان نجونو ته په یو لیک کې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونو پر زده کړو بندیز پر غبرګون کې ویلي چې طالبانو د 3 کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړمه ورځ د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د 3 پرله پسې کال لپاره یو ور بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ور نه کړل شوه. اکرام الله اکرام د موضوع تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د نوي خونیس کال لپاره سره هممهاله د سولې د نوبل جایزې ګټونکو ملاله یوسفزای وایي طالبانو د 3 کال لپاره د افغان جنو د زده کړو حق غصب کړی دی. د ملاله بنسټ د یک شنبه په ورځ افغان جنو ته په یو لیک کې په افغانستان کې لښبګمو ټولګیو پورته د جنو پر زده کړو بندیز ته په خبرګون کې ویلي دا بندیز نه یوازې بې عدالتي بلکې جنایت دی. ملال یوسفزای هم په یو ویډیو بیان کې چې د هغې د بنسټ په اکسپان خپور شوی ویلي
فور 4 years the taliban have denied
طالبانو د 3 کال لپاره د افغان نجونو د زده کړو حق غصب کړو. د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې ژوره بې عدالتي ده بلکې یو جنایت دی. داسې جنایت چې زه هیڅکله نه منم.
د ملال بنسټ لوري په خپور شوی لیک راغلی چې افغان جوني هر سهار خونځي او تد تک پر ځای په یوه داسې ټولنه کې راپاتېږي چې د دوی راتلونکي یې غلا کړي. ملالی بنسټ ویلي طالبان نه یوازې د نجونو د زده کړو مخه نیسي بلکې په سیستماتیک ډول د ټولنې له ټولو اړخونو څخه ښځې لرې کوي. دغه بنسټ د نړۍ له ګوډ ګوډ څخه افغان نجونو ته د یو شمېر نجونو استول شوي پیغامونه خپاره کړي چې ویلي دي تاسو د جګړې یا طبي ناورین له امله له زده کړو محروم نه یاست، بلکې یوازې د دې لپاره چې نجونې یاست ښوونځیو ته د تګ حق درڅخه اخیستل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وړ مورز د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سړو سیمو کې نوی ښوونیز کال په داسې حال کې پیل شو چې د څلورم پرلپسې کال لپاره یو وار بیا هم له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل شوه. یو شمیر افغان نجونې وایي د زده کړو په برخه کې هیلې ورځ تر بلې خاورې کیږي او اوس فکر کوي چې بیا به هیڅکله هم په ښوونځیو کې د زده کړو لپاره اجازه ورنه کړل شي. د ننګرهار یوې زده کوونکي چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
سربیره پر دې چې موږ هر امر منون کې وو، خو بیا هم د دوی اصلي هدف د نجونو نه زده کړې کول دي. خو افغان ولس د اوناس طبقې ته په هر رشته کې ضرورت لري. خو غوښتنه مې دا ده چې نور زموږ په احساساتو باندې ملنډې مه وهئ، خو زموږ د احساساتو سره لوبې مه کوئ.
د پلازمینې کابل اوسیدونکو بهار چې د اتم ټولګي زده کوونکي ووایي سکالی هیله لرله چې د زده کړو اجازه به ورکړل شي.
مکتبای مرد دوباره باز کنند،
زمون خوانزی پرانیزی، مون هم غواړو چې د هلکان په سیر زده کړو وکړو او په راتلونکي کې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې ونډه واخلو. اوس مهال مونږ هغه مرغوی ته ورته یو چې په پنجرو کې بندي کړلې شوی وي. هیله ده مونږ له حالاته وباسي.
دا په داسې حال کې ده چې د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق یونیسف ویلي چې سږ کال له زده کړو 1400 نجونې بې برخې شوي. دغه صندوق دغه راز خبرداری ورکړی چې که دا وضعیت دوام وکړي تر 2030 کال پورې به له زده کړو د بې برخې شوي نجونو شمېر له 4 میلیونه واوړي. که څه هم نړیوالې ادارې د بشري حقونو مدافع ډلې او افغانانو پرله پسې له طالبانو غوښتي چې دا بندیز لرې کړي، خو د طالبانو حکومت چې د دې بندیز په لومړیو کلونو کې د نجونو د زده کړو په اړه د یوې تګلارې د جوړولو خبره کوله، اوس داسې ښکاري چې یو شمېر واکمن مشران د نجونو پر مخ د زده کړو د دروازو له پرانیستلو سره موافق نه دي.
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 3 تر 6 بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز، د سهار له 9 د ماخام تر 6 بجو په لنډو صفو 2110 14500 15515 او 15800 کیلو هرتز، او د ماخام له 6 تر 9 د ماسخوتن لنهو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر 2 بجو په منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز اوریدل شي.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق خان د کابل په دروازنی سفر دی او د افغان طالبان د حکومت له لوړپوړو چوراکو سره لیدلی دي. په هغو لیدونو کې په دواړو ښځو اړیکو، سیاسي او اقتصادي همکاریو، ترانزیت او د ولسونو ترمنځ پر تګ راتګ خبرې شوې دي. د چارو ځینې شنونکي وایي د پاکستان او د افغان طالبانو ترمنځ بې باورۍ یا بې باوري دومره زیاته شوې چې د ځانګړي استازي د سفر به ښایي کمه نه کړي. له اسلام آباده د راشد خټک رپورټ اورو.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق په افغانستان کې واکلرونکو طالبانو لوړپوړو چرواکو سره لیدلی دي. د محمد صادق ته د ورې پړه په امریکا کې مشت افغان ژورنالیست او تجزیه‌نگار حشمت وجدانی مشال رادیو ته وویل چې درې نیم کاله پخوا چې په افغانستان کې طالبانو واک په لاس کې واخیستو، نو د پاکستان حکومت پر ډېر د خوشحالۍ اظهار کړی وو، خو داسې ښکاري چې افغان طالبانو د دوی تمې پوره نه کړې، ځکه پاکستان د افغان کډوالو د وستلو پرېکړه وکړه او تور یې ولګولو چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي غړي په افغانستان کې خوندي ځایونه لري او له هغه ځایه په پاکستان حمله کوي، اگر چې افغان طالبان دغه تورونه ردوي.
پاکستان د استازي آخري سفر د صادق خان اما پنځه فکر نه کوم چې دغه رابط به خسي، ولی چې طالبان وایي چې پاکستان موږ سره دوه چلن رابط لري، کله په مذاکره په میز باندې کینو یو رقم ته دوی خبرې کوي او په عمل کې بیا هغه خبرو کې دوی صادق نه دي. نو کدیر دواړو خو په صداقت ډول باندې یو در بل سره مرسته ونه کی، اما پنځه فکر نه کوم چې د طالبان او پاکستان اړیکې به خسي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترخم لار هم په 28 فروری د افغان طالبانو او پاکستانی ځواکونو ترمنځ شخړه پس تړل شوې وه او د 28 ورځو پس پرانستل شوه. په پاکستان کې د واشنگټن پوسټ خبریال او تجزیه نگار حق نواز خان مشال رادیو ته وویل چې محمد صادق تورین وړاندې د امریکا په نمایندګۍ خلیلزاد د کابل دوره کړې وه او د افغان طالبانو سره بندي یو امریکن وګړی خوش کړو، ځکه پاکستان هم خپل استازي کابل ته ولیدلو.
حسنا لکه د تیر نمخ کې محمد صادق په کابل کې وو چې کله په پکتیکا کې په برمل ولسوالۍ کې هوایي برید وشو پاکستان حکومت دغه باندې ویل کېدل به دا وایي کوله چې د تحریک طالبان پاکستان په ځایونو باندې دا اوس پته لګي چې دا دې وخت کې هم داسې خبرې کېږي چې پاکستان افغانستان کې د طالبانو پر ځایونو خاص کر پاکستانی طالبان دغه ته په ټول کتل کېږي.
اسلام آباد کې د پېښور پوهنتون د سیاستو پخوانی استاد پروفیسر اعجاز خان مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ بے باوري زیاته ده او دا د محمد صادق په دیو دوره نشي ختمېدلې.
دې کې دام کې دی چې دې ځکه استولې وي یار پاکستان غني یار امریکا او افغانستان خپل کې ډایرکټ تعلق سم شي او پاکستان او افغانستان د کا سورانه نو دا به پاکستان ته ډېر نقصان وي. نو هغه نه مخکې چې آی تعلق سمېږي کوشش په پاکستان دا وي چې آی خپل معاملات طالبانو سره سم کړي. دا کې دی چې نشي کېده دا خو به وخت خي خو پاکستان اوس ګوري څه طریقې سره د افغانستان معاملو سره چې زما کردار زما حیثیت دنیا مومني افغانان او هغه کې وته مسلې زیاتېږي وخت سره کمیږي نه.
د پاکستان حکومت افغان سټیزن کارډ لرونکو کډوالو ته ویلي چې تر 30 مارچ پورې له پاکستانه ووځي، خو د پروف اف رجستریشن کارډ لرونکو کډوالو ته تر 30 جون پورې په پاکستان کې د اوسېدو اجازه ورکړې ده. په افغانستان کې واکدار طالبانو له پاکستان غوښتنه کړې ده چې په یو ځای د کډوالو د وستلو په ځای د دوی په تدریجي ډول وستلو پلان جوړ کړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تستاسې لاسرسي لا زیات اسانه شي.
پختون کامی جرګې ویلي په خیبر پختونخوا بلوچستان کې پوځي عملیات د مسلو حل نه دی. د دې جرګې ویان برکت پریدي اوړ مورز مشال لوتا ویل چې حکومت باید د ترګرای په ضد خپلې تګلارې ته بیا کتنه وکړي او سیاسي ګوندونه او مدني ټولنه په اعتماد کې واخلي. د پښتنو کمی جرګه 13 اکتوبر میاشت د خیبر په ریګیجل مکه د پښتون ژغورنې غورزنګ لخوا د پښتنو په بدل شوی ولوی غړنه کې جوړ شوی و. د چارو ځینې شون کې هم د 13 کلونو پوځي عملیاتو او د غو پایلو ته پکتو وایي چې د پاکستان واکداران باید ترګرای په خو اصلي لاملونه په ګوته او په سلا مشوره یو کوټلې پالیسی جوړ او عملی کړي. د شبیر جان رپورټ اورو.
د پښتون قومي جرګې ویان ملک برکت افریدی د مارچ په 23مه مشال لړو ته ویل چې پښتونخوا او بلوچستان په شمول ټول هیواد کې امن پر ځای کول لپاره باید د هیواد 1300 لسیزو راسي روانه داخله او خارجي پالیسۍ کې بدلون راوستل شي، یعنی حالات په همدغه شان خراب وي او د ملک سلامتي ته به خطر زیات شي. دی وايي تر څو پالیسۍ کې مکمل بدلون نوي راوستل شوی او د دې واک اختیار سیاسي مشرانو او پارلیمان ته نوي سپارل شوی د حالت نشي ښه کېدی.
پالیسی په نتیجه کې او د دې غونډې نه موږ دا غنو چې دا کومه پالیسی ده د جاري ساتلو لپاره دوی نورم چې کوم د اجازه تخلي نورم ځان ته لارې واروي او دې نه څنګه جوړیږي دا تمامه ته به چې وښه اقتصاد ته باندې تر څو چې دا پالیسی بدل شوی نه وي نو تر هغه پورې په حالاتو کې دوم تمه نشته چې سمون برا شي، بلکې دا کوم سلسله چې په مخه کړی دا د کومې لپاره چې نور اجازه ته واست دې نه به نور ته به جوړیږي دې نه به نور به د منی جوړیږي دې نه به نور نفرتونه پیدا کیږي چې هغه چې جاکه ود پاکستان د سلامت ساتلو لپاره به کوم نورم دا مسلې لري زیاتې خطرناک شي.
د سیمه په حالاتو نظر ساتون کې پاکستان کې د واشنگټن پوسټ رسپانې خبريال او شنو کې حق نواز وای چې باید هغه کمزورې په ګوتکل شي د کم نوځي چې د عملیاتو باوجود حالات ورس تر بل نور هم خرابېدو په لور روان دي.
د قومي امنیت چې کومه پالیسي ده د پاکستان لازمی خبره چې په دې باندې سوچ پکار دی او نظر ثانی کمزوري څه ده ولې مطلب پدې کې ګټه نه ترلاسه کیږي او چې څومره موږ ګورو یو خو حکومت او امنیتي ځواکونه اعلانونه کوي چې موږ دومره ګټه ترلاسه کړه خو بل راته کومه وګورو تر هغه غره پیښه ولړای چې کوم ځخم نور سیوا کیږي خبرې کیږي چې اپریشن عملیات تر اوسه پورې شوې دغه څه نتیجه راوتی او اختیار خوده کې څه شک نشته چې دی وخت کې د پارلمان سره یا د جمهوریت کمیداري دغه سره نشته.
د پارلمان قائمی سلامتی غونډه کې په پوځي عملیاتو باندې زور وړل شو خو بیا د قائمی جرګې ویان برکت افریدی وای زور طاقت او پوځي عملیات د کشالو د هواري لار کله هم نه ده.
عملیات خو په تمام پاکستان کې نه دی وکړ پښتونخوا بلوچستان خو ټارګټ دی خو چې کوم دی عملیاتو بالکل غندنه کوي مونږ خو بار بار د خبره کوو او هغه مسایل له ټول په کار دي کوم په نتیجه کې د حالات به هټ تر رسیدلی نو اپریشن یې حل نه په طاقت نه کې د طاقت استعمال په نتیجه کې خو جنگ جوړي نو مونږ دا غنو چې د دې غونډې نتیجې چې کوم دي هغه به خیره ونوري چې په دې باندې نظر ثانی ونه شي.
دا په مردا چې په 13 مارچ د قومي سلامتی پارلماني کمیټې غونډه کې عسکري او سیاسي قیادت ویلو چې د وسلوالو پرځت پوره طاقت وکاروي او دغه غونډه کې پاکستان د سخت ریاست یا هارد سټیټ جوړولو خبره باندې پښتون قومي جرګې او شنونکو نیوکه کړې دي. دی وايي باید ټول سیاسي ګوندونه او ځای مشران په اعتماد کې واخیستل شي زړه پالیسی بدل کړل شي او بیا په سلا مشوره نوې تګلارې جوړ کړل شي. شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لوستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
اوریدونکو په برمه موندو کې ځخلو د پاکو بودو نشتوالي له وجې ځای خزه لګنو ستونزو سره مخامخ دي. لاوی څه خزنه مشال ریډیو ته ویلي چې مجبور دي د صفا او بوتر لسکول لپاره وګده مزلونه وکړي او زیاتوي دوی حکومت غواړي چې په کلو کې ورته د پاکو اوبو بندوبست وکړي. بلخوا د خبر پښتونخوا په سملا کې د موندو یو استاد مشال ریډیو ته ویلي چې صوبایي حکومت د خلکو د څښلو د اوبو مشکل حلولو لپاره منصوبې جوړې کړې او زر ده چې هغه عملي شي. د خالدی نیاز رپورټ.
دلته کې زنانو ته د اوبو ډیر زیات مشکلات دي. هغه چې سهار وختي را پاسي نو خلک اسکولونو کالجونو ته ځي او دلته زنانه خپل لکه د ضرورت د اوبو د لپاره لری لری کویانو ته ځي په سر دیشکی او منګی راغستی بي او د ډیر لری لری نه اوبر اوړي.
دا غږ د ممندو ضلع د یک غون رابعه دی. رابعه وای په ممندو کې د اوبو مسله ډیره زیاته ده. خلکو ځان لپاره په خپل خرچا کویان کنست دي چې هغه 15 یا 20 کیلومتر لری دي. خزی حلتنا په سرونو وبروړي په کومه چې 2-3 غنټې وخت هم ضایع کیږي او ستونزې ورته هم رامخیتوي.
د دې کې بدون د دینه وخت زیات په دې لګي چې الته کې لګا ډیر زیات رشوي په کوی منی او خزی زنانه په برخو وبروباسي نو د اغې د وجې نه 2-3 غنټې وخت اهلي لګا. یو زنانه د کور نه سهار چیلړ شي نو ګرمي پورې راتلې شي او بل په لګا غلنې مال او ګنده وال نو په دغه زینو کې زیات تر خلک په ګرمۍ کې کډې کوي لګا او بو د پاره یو زینه بل زی ته زی خاص کړل د مومند ترازی چې اغې د سکولو هو بوم متنه ملاوی او د سارو د پاره هم او بنوي.
په اکثره قبایلی ضلعو کې د کور د ضرورت لپاره اوبه راوړل د خزو ذمہواری وي چې 100 کیلومتره لری زینونه په سرونو اوبه راوړي. د مومندو ضلع معروف ظاهر چې د سیمې خزو ته د موسمیاتي بدلون په اړه په هاوی ورکي وای بر مومندو کې داسې سیمشتا چې هلته اوبه بيخي نشتا. دغه سیمو ته 2-3 ورځې پس د پایپونو په ذریعہ اوبه راوستل کیږي چې هغه نه د خلکو ضرورت نه پوره کیږي. نو موري وای په ممندو کې ځنی تعلیمی ادارو کې هم د سکلو صفا اوبه نشتا چې لوږی زکونکې د مشکلاتو سره مخ کیږي.
تعلیمی ادارې چې دی پاره کې د سکلو اوبه نشتا هغه کې د استعمال اوبه نشتا او په یو ځای آبادولو لپاره اوبه ټول نه پهلنی اصول دي چې هغه باندې به هغه ځای آبادیږي. نو د دې په دسي لزکی چې کم کې قدرتي تور باندې اوبه ډېرې کمی یا خو هغه له دسي ماشينري په کار ده چې هغه دونه لاندې لاړ شي په غرونو کې چې هغه د غرونو بالکل لاندې کم چې ته ده د هغه نه اوبه راوباسي او کبه ما غشانت نه کیږي نو بیا کار دے چې د لاندې مومندو نه بره مومندو ته دونه غټ پایپونه ولګولې شي چې په کم باندې د هغه علاقې چې کومه د اوبو مسله ده هغه پکې حل شي.
سنبل ماس په مومندو ضلع کې د یو سرکاري سکول استاد ده. دا وای بره مومندو کې د اوبو ستونزه ډیره زیاته ده چې دی لوجه ځنی جنکې د سکول نه چټیانې هم ډیرې کوي. د سنبل ماس په وینا د اوبو درانه منګي اوچتولو له عمله ځنی جنکې د صحت د ستونزو سره هم مخامخ کیږي.
چې دوی کله د برنه اوبر اوړي کنه نو زیدا خو ینګ ینګ ماشومانی چې دوی د برنه راوړوړي درانه درانه دي چې دا د شي چې دوی کله لاندې راکوځي او ته شانتي یو ځین بل سي ته راوړي نو دوی ته چې د هیلت ایشو زم ډیر راځي. هیلت ایشو زین سنس دا د چې لکه خمخانه ینګ ګرلز نو ډیر ارلی ایج کې چې کوم د دوی ته د بیک بون او دا شي زونه ایشوز ډیر زیات جوړ شي.
بلغه د ممندو ضلع نه منتخب د صوبای اسمبلی غړي محمد محبوب شیر مشال ریډیو ته ویل دي دوی د سیمې د اوبو مسلې نه خبر دي او په دې اړه یو شمیر منصوبې هم پیل کړې دي. کوشش کوي چې زر تر زره دینا خلکو ته فائدې ملو شي. دی وایي د نړیوال بانک یو پروژې لاندې به خویزو بایزو او صافو ته د سکلو صفا اوبه دی کال کې ملاویدل شروع شي. دی وایي د مومن ډیم نه به هم ځینې سیمو کې د اوبو مسله هواره شي.
مومن ډیم والا سره موږ یو خبره کړې وه په هغه کې چې په خپل مو ماشي تاسو به موږ ته درې تحصیلې دي. یو تحصیلې پنډیالۍ امبار او پلانغار دا درې تحصیلې ته متاثره کیږي او د درې تحصیلو کې د اوبو د سکلو ضروریات هم ډېر زیات دي. نه هغوی په دې باندې اګری شوي مو بلکې ما ته په دې باندې بریفینګ هم را کړی وو. د هغې باندې تقریبا چې 7 ارب روپۍ استیمیټ راتلو په هغه وخت کې نو هغوی 2 ارب روپۍ چې کومه دي هغوی د ډیم والا ویل چې زه به ورکم بقایا به کیفی ګورنمنټس په د کنټریبیوشن وکړي او هغه اګریمنټ باندې اوس موږ لګي یو انشاءالله دغه به هم اپرو شي.
د نړیوال مالیاتی فنډ IMF راپور تر مخه د اوبو د کمی سره مخامخ ملکونو لومړ کې پاکستان په دریم نمبر دی. پوهان وایي که د اوبو کمی مخنیوي دپاره کوټلي ګامونه پورته نه کړی شول نو راتلونکي کلونو کې د هیواد کې د اوبو کمی سنگینه مسله جوړېدلی شي. خالد نیاز مشال ریډیو پېښور.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آیپیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
د ممندو چارواکو د نهم او لسم ټولګیو تر امتحانونو مخکې په بازارونو کې د امتحاني موادو پر خرڅلاو بندیز لګولل دی او ځینې مواد یې ضبط کړي دي. چارواکو ویلي د امتحانونو پر مهال به په هغه ضلع کې د قانون 1/1/1 ماده لګوي او د سرغړونکو او د امتحاني یا نقل موادو خرڅونکو پر ضد به سخت کاروایی کوي. د ممندو د سکولونو استادانو د دې حکومتي ګام هرکلی کړی دی. ټاکل شوی د راتلونکي اپریل میاشت پر په دویم اونۍ کې د نهم او لسم ټولګیو امتحانونه وشي. تفصیل شانواز ترغزی را کوي.
د محمد کمشنر انتظامی په تعلیمي ادارو کې په نقل باندې لګولې دوی د مارچ په 28 مامر کړي چې کوم دکاندار او یا بلچا کدن هم او د لسم د ټولګیو د امتحانونو لپاره د نقل سامانونه او یا کتابونه راوړل د قانون په مطابق ورته سزا ورکړي. د ډیپټی کمشنر مومندو یاسر حسن د دستخط سره د جاري شوی امر تر مخې انتظامی په مومندو کې په ګاید او پاکټ پر نوم د نقل دپاره جوړیدونکو په وړو کتابونو د فوجداري د قانون 1/1/4 ماده لګولې. آیا د دې ګام سره د نقلونو مخنیوي ممکن شي؟ د بشري ترقې دپاره د جوړ قابل کمیشن یا NCHD مشر ریحان شاه چې ادارې په تعلیمي برخه کې ډیر کار کوي وای چې هاو تر یو حد پورې به مخه ونیول شي.
ځکه چې زمونږ بنیادی مسله وروسته وخت کې کوم چې د مقابلې امتحانات دي په هغه کې کوم زمونږ ځوانان د اوخه کارکردګي نه دي هغه بنیادی وجه دا ده چې د دې وخت نه مطلب نه هم د پوړ امتحان نه زمونږ ماشومان په نقل باندې عادت شي او هغه تیار سیس د پریوزي مطلب سټډي نه کوي هغه رنګه او دا وی دا شعور نه چې وروسته وخت کې هم د مقابله په امتحاناتو کې به نقل او دا سيزونه نه چلیږي، هلته به عقل چلیږي او هلته به ستا پوهه چلیږي او ستا قابلیت به چلیږي. نو زما په خیال باندې دا یو ښه اقدام دی او انشاءالله د دې به یو ښه نتیجه راځي.
ګایډ او پاکټنومي کتابونه ډیر واړه وي، هر کال د امتحانونو وړاندې دغه کتابونه مارکیټ ته راوړل کیږي او زده کوونکي واخلي چې هغوی له ځان سره امتحاني حالونه ته وړي. د سرکاري های سکول یکون استاد جنگریز خان محمد وای ښه خبره ده چې په ټاکنو بندیز ولګي، خو داسې کام اخیستو سر کمشنری انتظامی له په کار وچیږي، تعلیمي محکمه هم له ځان سره اخستی وي.
د دې سره متفق ما 100% د چیف سیکرټری یا د ډی سی لیټر سره. زه تاسو ته لاندې مثال درکوم، یو ډی سی زما یو څو سکولونه دي های سکول نه په دې باندې پرېشر واچي چې بای نقل دینه منم، نقل رجحان به ختم کی. نو ته ما دا وایا چې زه په سکول کې ایز اے پرنسپل ناس یم، منه به ماشوم نقل کی سوال نه پیدا کیږي.
حکومشنر انتظامی یوازې د نقل په موادو باندې بندیز لګولې ده، هغوی د تعلیمي نظام یا د امتحاني حالونو په حواله سره کومه خبره نه ده کړې. د سرکاري او نیم سرکاري نه علاوه په بر مومند کې د یو نجی سکول مشر امتیاز جاوید هم دغه امر ستایلی دی او وی ویل
پرایویټ سیکټر ته او پبلک سیکټر ته کوم چې ګورنمنټ سیکټر دی او خاص کر زمونږ د ډیسټریکټ مومند او ینګ کول لپاره یو پازیټیو میسج دی او دا شندې قسمه سټیپ غیستل په کار دی.
یاد دی چې مومند کې زیات سکولونه سرکاري دي، هغه ته نجی تعلیمی ادارې د پیښور او یاد چارسدي په نسبت کم دي، خو بیا هم د هلکانو د تعلیم شرح د 1.5% زیاته ده، ولې د جنکو د تعلیم شرح په 2022 کې تر 15% پورې و. د تعلیم موکمې خبره دغه ته د لسم ټولګي نه یو لسم ته د وختونکو شرح هم شوخوا 15% پورې ده. شانواز ترغزه مشان ریډیو پیښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د غی پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم.
نو فلمونو او کتابونو پیژنگلوی.
کورتومتراجو با دارلنگ دی سائم صدیق.
مراٹھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
اردوونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په سواد کې خلکو د اختر لپاره سوداګانې غستل پیل کړی دي. هلته په بازارونو کې ګڼه ګوڼه ډېره شوې ده، خو د کار روزګار د کمی او خراب اقتصاد د وجې ډېری غستونکي په احتیاط سودا کوي او په ارزانه شیانو پسې ګرځي. اکثره هغه خلک د منګورې چینا بازار ته ورځي، هلته د پلاستیکي بازار یو ارزانه مارکیټ دی. په دې اړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو چې په بازار کې د ګڼې ګڼې په اواز پلیږي.
د سواد په منګوره بازار کې نن سبا په هغه مارکیټونو کې ګڼه زیاته وي کوم کې چې د اختر لپاره شیان خرڅیږي. دا کې د منګورې چینا مارکیټ چې پکې زیاتره ښځې سوداګانې کوي او نیو روډ چې پکې نارینه سوداګانې کوي زیاته ګڼه وي. د منګورې په چینا مارکیټ کې د ماشومانو او لویو پلاستیکو پیزار خرڅوونکي دوکان ته ګڼ شمېر ښځې سره د ماشومانو ولاړې دي او پیزارونه خوښوي. د منګورې بڼ یو اوسېدونکي ښځه وایي چې 15 بچی دي، د خاوند روزګار برابر نه دی، ځکه دغه ارزان د پلاستیکو پیزار ماشومانو ته اخلي.
د ما غریبواله ده، یو جوړم دی له وخت هغه بل ماشومم جاري نو دا بلې پیسې نشته چې بلې دوالو. زما څخه 15 ماشومان دي او بس د غریبۍ د وجې راغلم در نه جوړم او د دې غریبۍ د وجې نه دا ماشومانان دي پیدار غواړي اختر دي. دا جوړای ولس په 500 روپۍ راکړه. ما ماته مينت وکومه په 500 راکړه نه راکواله.
د منګورا نشاط چوک کې په پیزارونو سیل لګیدونکو دکان نه ګڼ ځنبی پیزارونه اخلي. دکاندار وایي چې ارزان پیزاري راوړي د ملک آباد اظهر الدین چې لاس کې ورسره دوه جوړې پیزار دي وایي چې ورته د لوی دوکانونو په نسبت سو چنده ارزان پیزار میلاو شول.
دلته کې دا چپل دی پشپک سو روپۍ دی، خپل ریټ دی او زم د غریب دی سړی دپاره بالکل آسي دی، ځکه تاسو سوچ وکړئ چې شپږ سو روپۍ نن سبا څه کېږي که نه، نو ما به یو دوه جوړې ځان راواخستې، باید یو به خپل رول لور کړم یو به دماش.
په چینه مارکیټ کې پیزار خرڅونکي پزر سبحان وایي چې په عادي وخت کې هم زیاتره خلک ارزان د پلاستیکو پیزار خوښوي، خو د اختر مخه ده، دې ورځو کې هر ورځ په لسګونو جوړې پیزار بدلېږي، دغه پیزارونه زیاتره د چین جوړ وي.
موږ د پلاستیکو چینه خرڅ اوس د درې سو روپو نه واره د اتو سو پورې شپږ سو پورې
مخه په خیبر پختونخوا کې تر 50% اوسیدونکي د غربت کرخینه لاندې ژوند تیروي او دغه کې زیاتره خلک نوی پیزار کالی او مناسب خوراک اغستو توان نه لري. د سواد د خیر خیګړې ټولنې مهر فاونډیشن تر مخه دوی سره هر کال د منګورې په زرګونو خلک د اختر لپاره د ویډیا پیزارونو او کالو ترلاسه کولو لپاره رابطه کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مهر.